السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستان ایگزایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خراغلاست ویم پایل په مهمو خبرونو باندې کوو. د پاکستان په کراچۍ ښار کې نن د امریکا پر قونسلګرۍ د سلګونه قهرجنو معترضانو د برید پر مهال لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي. پولیسو د دغو کسانو وژل کېدل تایید کړي خو د پیښې د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي. د پیښې د قربانیانو هویت هم نه دی معلوم. د رویټرز اژانس راپور له مخې د امریکا قونسلګرۍ تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي، خو یو ډیپلومات ویلي چې دوی خوندي دي. د مشال څنګه د راپور له مخې 9 کسان ورسره له هغه وژل شول چې امنیتي ځواکونو سره د امامیه مذهبي تعلیمي مرکز د زده کوونکو د نښتې راپورونه ورکړل شول. د فرانس پرس خبري اژانس د خبر له مخې پولیسو د معترضانو د تیتو پره کولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګازه کار واخیست. د ایران حکومت نن یکشنبه تایید کړ چې د دوی ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای او همدارنګه د وسلوالو ځواکونو لوی درسیده او د دفاع وزیر د امریکا او اسرائیلو د حملې په لومړۍ څپه کې وژل شوي. د ازادي راډیو فردا څنګه خبر ورکړی چې د ایران رهبر علي خامنه ای، لوی درستیز عبدالرحیم موسوی او دفاع وزیر عزیز نصیرزاده د هغو جګپوړ ایرانی چارواکو پر اوږدو لستور زیات شول چې د شمې پورس وژل شوي. ایرانی چارواکو مخکې د سپای پازران انقلاب ځواک د لوی مشر محمد پاکپور او د لوی مذهبي مشر د سلاکار او د دفاع د شورا د منشي علي شمخانی د وژل کېدو خبرونه هم تایید کړي وو. سپای پازداران ته د نږدې تسنیم خبري اژانس راپور له مخې دا چارواکي ټول د دفاع د شورا په غونډه کې وژل شوي. په خوا څو نورو سرچینو خبر ورکړی چې شنبه ورځې په ناڅاپي حملو کې د ایران د حکومت څلوېښت چارواکي وژل شوي، خو دا ارقام تر اوسه رسمي چارواکو نه دي تایید کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د ایران اسلامي جمهوریت پاتې شو چارواکو ته خبرداری ورکړ چې پر امریکا د ځوابي ضربې له وهلو ډډه وکړي. ښاغلی ټرمپ نن سهار وختي پر خپله ټولنیزه شبکه تروت سوشیال لیکلي ایران اوس اعلان کړی چې غواړي مکتر پخوانیو هغو سخته ضربه راکړي، خو د خبرداری ورکړ چې دا کار دی نه کوي، ځکه که داسې وشي نو داسې سخته ضربه به ورکړل شي چې تر اوسه به یې نه وي لیدلي. د ایران حکومت د شنبې ورځې په ماښام له څو ساعته ځنډ وروسته تایید کړ چې لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای د متحدو ایالتونو او اسرائیلو د حملو په لومړۍ څپه کې وژل شوی. ازادي راډیو د فردا څانګې د راپور له مخې د خامنه ای له وژل کېدو وروسته د ایران د پارلمان مشر محمد باقر قالیباف او د ملي امنیت عالي شورا منشي علي لارجاني امریکا ته د خبرداری جلا پیغامونه ورکړي. له ازادي رادیو خبرونو ته غوږی است. د کرکټ له نړۍ هم دا چې نن د زیمبابوې او جنوبي افریقا ټیمونه سره مخ دي. زیمبابوې 153 منډې کړي په اوو لوبغاړو. دا مګړې جنوبي افریقا د دغه هدف پوره کولو لپاره په میدان کې ده. تر اوسه 15 منډې جوړې کړي او یو کسي اوټ شوی ده. تمه ده چې د کرکټ د نړیوال جام په بله لوبه کې به نن د کوربه هندوستان ټیم له ویسټ انډیز سره مخ شي.
ترشنه آسمان لاندی
سلامونه ستړي مشه ترشنه آسمان لاندی پروگرام د موز فرید سیال هر کله کوم. د طالبانو دو حکومت ویند حمد الله فطرت وای د پاکستان په روستۍ و څور زو بریدنو کې پر افغان خاوره 25 ملکی وګړي وژل شوی او شپک شپېته نور ټپیان دي. د غبریدونه چې د تیری شنبه شپې راهیسی پیل شوی دي د ننګرهار سربیره په بیلابیلو ولایتونو کې پاکستانی پوځیانو پر افغان خاوره بریدونه کړي دي چې د طالبانو په خبره پکې یوازې عامو ملکیانو ته مرګ شوبله وختي ده. بل پلو بیا د پاکستان حکومت ادا کوي چې دوی په افغانستان کې د داعش مرکزونه په نخه کړی دي، نه ملکی وګړي. خو دا چې د دواړو خواو ته په دې وروستۍ و څو ورځو کې څومره تلفات اوښتي دي، دواړو خواو څوک په نخه کړی دي، په بریدونو کې چا ته زیان اوښتی دی، نن پروګرام کې پرې خبرې کوو. همدارنګه له پاکستانه افغانستان ته بېرته راغلي کډوال په څه وضعیت کې دي، د جګړې د سترګو لیدلی حال به راسره عیني شاهدان هم شریک کړي چې په دوی باندې چې په سیمه کې و هلته اوسیږي او کورونه دي څه تېر شوي دي. له دوی سره به هم خبرې اترې ولرو او همدارنګه له دوی به واورو چې په سیمه کې څه وضعیت په دوی باندې تېر شوی دی. له دې سربیره د دغه ډول بریدونه چې پاکستان پر ایران په بخنې سره پاکستان پر افغان خاور بریدونه کیو بیرته د طالبانو حکومت پر پاکستان پر زینو سیمو بریدونه کړی دی پایلې به د دوه هیوادونو لپاره څه وي په دې اړه نن پروګرام کې خبرې کوو خو مخکې لدې چې دغه مسایل ته تم شو لملمنو پښتني ولرو ورزو د روسي جزئیات په اړه باندې چې دوه خواته څومره تلفات اوختي دی او جګړه دوام لري او کنه د کرامله کرام راپور ورو بیرته راځو
د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ مخ پر زیاتیدونکو توتري خواله او د لزګونو ملکی وګړو مرګ جوړه په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویلي په تیر وو ورځو کې پاکستانی ځواکونو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې لګ تر لګ 250 وګړي وژلي او شپږ بیت نورې ټپيان کړي د طالبانو د حکومت مرستيال وایان الحمدلله فطرت تازه شنبه د هوت نهمه په خپل ایکسپانه لیکلي چې دا مرګ جوړه په نګرهار پکتیکا خوست کونړ او کندهار ولایتونو کې د پاکستان په هوایي او ځمکني بریدونو کې اوخته ده نوموړي لیکلي چې په قربانیانو کې تر ډیره ښځې او ماشومان شامل دي نوموړي دغه راز ویلي چې په دې موده کې د پاکستانی پوځیانو په حملو کې د ولسی وګړو اته کورونه په بشپړ او سوار لس نور نیمه تخریب شوی که څوم د پاکستان د اطلاعاتو وزارت په دې نخطو او هوایي حملو کې د ملکی افغانانو په نخ کول رد کړي خو آی ایچ آر ایف په نوم د بشري حقوقو یو بنسټ په یو بیان کې لیکلي داسې شواهد موندلي چې خی پاکستانی ځواکونو ډیورن کرخه ته نږدې د پکتیا ولایت په ډنډی پټان ولسوالۍ کې جمعه د هوت اتمه ماخام شاوخوا و بجې ملکی کسان په نخ کړي دغه بنسټ په خپل ایکسپانه د وجل شوی یو شمیر ماشومان او څونه هم خبره کړي او ویلي دي چې په دې پیښه کې څلور ولسی وګړي وجل شوی او شپاړس نور ټپيان شوی د بشري حقوقو دغه بنسټ په جګړه کې د ملکی وګړو په نخ کول په کلک غندلی او دغه نخته د سم دستي ودرېدو غوښتنه کړې ده د پکتیا ولایت یو وسیدونکو هم ازادي رادیو ته ویل چې پاکستان تر ډیره په هوایي حملو کې ولسی وګړي په نخښه کوي د دې ولایت د مرکز ګردیز یو وسیدونکو خانزمان احمد زی ازادي رادیو ته ویل
بمبارونه یو کول ملکیانی په نخښه کړو ملکیانی شهیدان کړو د موږ د امانه چې د کرکټ ځوانان او ماشومان عام خلک د ټول شهادت ورسول افغانانو سره پاکستان ظلم کې ناروا کې وحشت کې
د افغانستان او پاکستان ترمن د تاریخوالي دا تازه صفه روانه ونی د یک شنبه په شپه او سهار په کابل او پکتیکا کې د پاکستان له هوایي بریدونو سره پیل شو هغه مهال طالبانو د اتلس ملکیانو د وجل کېدو خبره وکړه خو پاکستان بیا وویل چې لزګونه وسلوالي وشلي دواړو خواوې لا هم یو بل ته د درنو مرجوبو د اړولو ادعا کوي د طالبانو دفاع وزارت شنبه د هوت نهمه په خپل ایکسپانه لیکلي چې هوایي ځواکونه تیر شپه یو وار بیا په میرانشاه او سپینوام کې د پاکستان پر پوځي مرکزونو بریدونه کړي او دا مرکزونه لمن زوړي دغه وزارت د ډیورن کرخي پوګدو کې په غنو پاکستانی پوسو د هوایي او ځمکاني بریدونو او غنو پاکستانی پوځیانو ته د مرګ جوړولو د اړولو اداوي هم کړي بلخوا په خوښ کې د طالبانو د ولایتي ادارې ویان مستغفر ګربز په خپل ایکسپانه لیکلي چې جمعه د شپې د دوی ځواکونو د ډیورن کرخي بلې غاړې ته پاکستانی ځواکونو ته پراخه زیانونه اړولې دي او د دوی غني پوسټي لمن زوړي د ننګرهار یو شمیر اوسیدونکو بیا ازادي رادیو ته وویل چې شنبه د ورځې نږدې 9 بجې پاکستانی جټ الوتکو جلال آباد خار تڅیر مپه هوایی ډګر حمله وکړه خو په ننګرهار کې سیمایزو طالب چارواکو ویلي چې په دغه هوایی ډګر کې هوایی دفاعي سیستم فعال کړی دی اخوا د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطاولا تارل شمبه د هوت نهمه په خپل ایکسپانه په یو بیان کې دا کړی چې د دوی ځواکونو تر اوسه په هوایی حملو کې سلګونه طالبان وژلي او ګڼ نور یې ټپيان کړي د پاکستانی ځواکونو د مرګ جوړولو په اړه هیڅ نه دی ویلي د دواړو خواوو ادعاوې په مستقل ډول نشي تایید کیدای د دواړو هیوادونو ترمنځ د روان تاوتریخوالي په اړه د خبرګونونو په دوام اروپאי ټولنې په یو اعلامیه کې د طالبانو حکومت او پاکستان غوښتي چې سم لاسي د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالي پای ته ورسوي د ټولنې جمعه د هوت اتمه ناوخته په یو اعلامیه کې ویلي چې په تیرو سلرو وشتو ساتونو کې د کرخي پوګډو کې هوایي حملو او بریدونو زیاتېدل راپور شوی چې دا د سیمې لپاره جدي پایلې لرلې شي په اعلامیه کې راغلي چې دواړه لوري خبرو ته رابولي او دا چې ټول اړخونه د نړیوالو بشردوستانه قوانینو درناوي او د ملکی وګړو او ملکی بنسټونو ساتنه تضمین کړي د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک ویلي سرمنشي انټونیو ګوتیرش د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي پر زیاتېدو او په ملکی وګړو پر اغیزو ژور اندېښنه لري نو موړي په یو خبري کانفرنس کې ټینګار وکړ چې دواړه لوري د خپل اختلافات د خبرو لاله حل کړي
و مورید چې د پاکستان او طالبانو ترمنځ د جګړې وروستي جزئیات څه دي او څومره دواړو خواو ته تلفات او وخت دي د طالبانو حکومت یو سات وړاندې د دغه تلفات وروستي جزئیات خبره کړه ویل چې 250 کسان وژل شوي پر وروستي او څو ورځو کې او 25 نور ټپیان دي چې دغه وژل شوي او ټپیان ټول ملکیان دي. بل پلو د پاکستان حکومت هم دا کې چې دوی په افغانستان کې د ټي ټي پی مرکزونه او د وسلوالو مرکزونه په نخښه کړي دي پر موګړي بریدونه نه دي کړي او د دغه بریدونو په سواب کې د طالبانو حکومت د پښتونخوا سره بیره د پاکستان په بیلابیلو برخو بریدونه وکړل او د تلفاتو ډړولې د هم کړي ده. کډوالو باندې هم په پاکستان کې پر افغان کډوالو باندې فزارتنګ شوې ده پر سيتو ورځو کې بیلابیل کمپونه تړل شوې دي کډوال تول شوې چې بیرته افغانستان ته باید ستنې شي. هغه کډوال چې د افغانستان خوا دی په ځنګل توګه په ننګرهار کې په کمپونه باندې بمبار شوې دي او یې بریدو نور باندې شوې دي او دغه کډوال هم بي ځای شوې دي. خو په ټول کې د افغانستان او د پاکستان دغه جګړه چې پیل شوې ده لدی سربیره نن په سیمه کې امریکا او اسرائیل په ګډه پر ایران بریدونه پیل کړل. بیرته ایران هم په سواب کې په منځنی ختیځ کې پر امریکایي اډو پر اسرائیل هوایي بریدونه کړي دي. خو په سیمه کې وضعیت د پخوا په څیر نه دی او د افغانستان سربیره پر دې چې د طالبانو حکومت له ګاونډي ایران سره ښکیل دی په بل لور کې بل ګاونډي ایران هم په جګړه کې ښکیل شو. نن خبرونه کې په همدې موضوعات خبرې کوو چې د افغانستان او د سیمې لپاره دغه ول جګړې څومره خطرناک دي څومره لمن پراخیدلای شي د طالبانو حکومت او همدارنګه د پاکستان سره روانه جګړه څه حل لري لرلای شي واقعي د افغانانو لپاره څه وی. خبرونه کې سره ملمنه په روسیه کې په خنۍ ډیپلوماټ خغلی غوس جان باس او د سیاسي چارو شننونکي سمي یوسف سیر سره ده وړاندې بر سره لاننګر هارا د جګړې نشاهد هم وصل شي. خو مخکې دنه چنور ملمنو ته ورشم جان باس سپتا ستر اعظم تاسو ستړي مشه مننه چې وخت مو پرې خو د پروګرام کې سره ګډون وکي. تاسو کړه ته وایست دغه جګړه لام روسي جزئیات چې مونږ درلودل د تلفات او ارقام او چې طالبان حکومت خبره کړې دي او تروسه پورې خو تازه د بریدونی بیا څه جزئیات نشته خو خای نن شپه بیا بریدونه وشي. تاسو کړه ته وایست دغه جګړه کوم طرف ته روانه ده وضعیت څنګه ارزوي؟
سلام مغلی خیال تاسو ته میلمنو ته قدمونه اوریدون کوته. جګړه خو روانه ده او جګړه به خپل مسیر طی کوي. د هیڅ شک نشته چې نوې لوبه یا د لوبې نوې پړاو پیل شو او دا ما چې وایي کیږي په ژوند کې هیڅ شی په ساده نه دی او پاکستان داسې یو هیواد دی چې هغه بیا د یوې حمایې بیا د حق و زحمې داسې اقدامات زړه نه ښه کوي. نو معلومه ده چې ورته دستور ورکړ شوی دی او پرون ستاسو خپلو نشراتو نورو رسنیو هم دا خبر ورکړ چې متحده ایالات خپله ډونالډ ټرمپ په افغانستان باندې د پاکستان برید یعنی تقریبا هرکلی وکړ او د پاکستان پوځي واکمنان ملیټریستي واکمنان دا هغوی توصیف یې وکړ او یو ویل چې دا ډېر ښه غښتلي خلک دي او ډونالډ ټرمپ د نږدې پېژني او هغه کار چې هغوی کوي سم کار دی. په عین وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر هم همدغه سی او بابر خپور کړه. په دې توګه نن چې په ایران باندې کوم بریدونه وشول نو معلومه ده چې دا هغه لویه لوبه کې په لویه سناریو کې پیل شوي اقدامات دي چې د منطقې هغه جیوپولیتیک یا سیاسي جغرافیایي جوړښت به ډېر لوی تغییر یا بدلون ورکوي. نو دا چې اوس طالب چارواکی افغانستان کې څوک دی او په درسي یو لوبه کې په څه رقم ته لوبیږي دلته ډېرې پوښتنې دي. اوله سیال په دې نظر یې ملا تر اوسه چې طالب موږ تاسو افغانانو سره صادق نه دی. البته زه باید دا قید کړم چې د یو افغان په حیث زه په کلکه غندم هر نوع تجاوز زما په خاورې زما په وطن از ما پټاټوږي چې افغانستان نومیږي دا هیڅ ته اجازه نشته چې زما په خاوره کې زما په خاوره باندې تجاوز وکړي او ارضي تمامیت نقص کی ملي حاکمیت نقص کی. اما چې زه طالب سره خپل مخالفت بلرم خامخا بلرم په ډیرو آبادو کې لرو لکه چې ټول افغانان تقریبا لري د اوسني دغه د فاکتو حاکمیت سره خو دا چاته اجازه نه ورکوي چې زما په خاوره کې تجاوز وکړي. نو دې ترتیب تر هغه ځایه چې زه زما تحلیل قدر ورکوي اغلی سیال زه د طالب په صداقت باور نه لرم ځکه چې یو ډله چې په هر ترتیب راغله حاکمیت یې ونیو او د خلکو اراده یې تمثیل ونه شو کړی یو مشروع مسؤول ملي حاکمیت یې رامنځته نه کړی یو قهقرایي استخباراتي نظام یې د دوی په خلایا د دوی په ژبه رامنځته کړی چې په هغې کې د ښځو حقوق د ښځو آزادیګانې د بشر آزادیګانې د نظر د بیان آزادي او ډېر نور مسایل چې هغه ابتدایي اساسي حقوق دي د انسانانو هغې ته شاکړه هغې د پښو لاندې کړل یو کلیوالي روستایي استخباراتي جوړښت یې رامنځته کړ او فقط سرکوبي پایل کړ د افغانستان د خلکو
جنبه صاحب او به هیڅ ستاسو خبره قطع کوم که همدغه مسایل ته تم پاتې شو چې د داسې یو ډول نظام رامنځته کول د نننه د افغانستان او روسیې له پاکستان سره په جګړې وختل په داسې حال کې چې په خا داسې فکر کېده چې د طالبانو زالی یا طالبانو روزنه د نننه د پاکستان کېږي او د تیر جمهوریت چارواکو به همیشه دا کوله چې هغه بریدونه چې په افغانستان کې د طالبان له خوا کېدل ویل کېده چې د دې ترا یا زای په پاکستان کې د پزلونو په ملګرو ملتونو کې له پاکستان د تیر جمهوریت چارواکو شکایتونه کړي دي. اوس بوختنه دا راپورته کېږي چې کچېری طالبان د پاکستان روزل شوی کسان دي یا د دوی په خوله باندې په افغانستان کې واکمنی چلی ولې جګړه راپیخیږي؟
دغه دې هغه سیال چې بل څه کې دا پښتون راپورته کیږي خو کله چې موږ دا منو چې طالب فلاني ځای کې چې نوم یې پاکستان دی روزل شوی دی لوی شوی دی همدا اوس یې کورنۍ هلته دي همدا اوس یې د دوی د لوړ پوړو چارواکو بزنسونه هلته دي. نو ته کله چې ته چا سره دومره علایقو لرې دومره تړاو لرې نو معلومه ده چې ته نشه ځان هغې نه آزاد کولی. دغه طلاق موږ نه دی لیدلی دغه جدایي چې هغه سمه جدایي اوسېږي خو موږ نه دی لیدلی دا ثابت نه دی شوی. خبره دلته ده چې د پاکستان په استبلیشمنت کې چې هغې دغه کلمه ډېره خوښېږي هغه تقسیم شوی دی. یوه برخه همدغه زموږ طالبانو د دوی هغه فوقاني رهبري ده درست دوی سره په جنګ کې ځکه چې ټي ټي پی ته ورشو درست او بیا راشو دا د افغانستان طالبان څوک وایي چې دوی جدا کوم ارګنیزم دی کوم جدا کوم وجود دی د دوی فکر یو دی د دوی ایدیولوژي یو ده د دوی مسیر یو دی او د دوی هغه جهان بینی هر څه وایي اهداف لنډمهاله منځمهاله اوږدمهاله د دوی هدفونه یو دي. پوښتنه بله ده چې دا چا ایجاد کړي؟ ام دې د پاکستان ملیټریستان ایجاد کړی. نو دې ترتیب موږ دینه ته جته منطقي دینه ته جته رسیدو چې دا د پاکستان ملیټریستان دي چې په دوه برخو ویشل شوی دي. یو برخه کاملا او په ضد د ټولو طالبان که هغه پاکستانی طالبان دي که افغاني طالبان دي دغه نراتیف په ځای ته بالکل بله برخه بلکل کټمټ د عبدالله طالبانو پیروي کی هغه شوسه په اصطلاح په ضد دي چې په لوی کې کېدی شي هغه سره یو هموسیږي. اوس یې بله پروژه ترلاسه کړې ده چې د هغې په بدل کې پیسې هم اخیستې دي، ملاتړ یې هم ترلاسه کړی دی او نور کارونه به هم کېږي په منطقه کې په ټولیزه توګه. د ایران کړکېچ ته په کتو، د منځنۍ آسیا ته د لاسرسۍ ته په کتو، د افغانستان د کنټرول ته په کتو، یعنې د نور د کنټرول راوستلو ته په کتو، په افغانستان کې د امریکا هغه څه تسلیحات چې دي د هغوی د منځه وړل چې دلته داسې یو ظرفیت پیدا نه شي، بې ثبات کول د افغانستان. دا پروژه اوس ورکړل شوې ده هغې برخې ته د ملګریستانو د پاکستان چاخو زحمه اخیستې ده. نو جنګ د دوی په منځ کې دی او طالب اونش وکړی چې متاسفانه په دې څه کم پنځو کلو کې ثابته کړي چې طالب افغاني نراتیف لري. که تاسو ځیر شئ د یو مسلکي خبریالې په توګه چې حتما ځیر شوي هستئ، دا ته د دغه ذبیح الله مجاهد چې معلوم نه دی دا څوک دی تر اوسه پورې مثلا دنه پوهېږم، زه افغانستان پېژنم، خو دی د کوم کلي دی، دی د چا زوی دی، دی چېرته پیدا شوی دی، دی څنګه په دغه فصاحت مثلا لګېږي په پښتو او په دري او په اردو او حتی په انګلیسي، دا څوک دی؟ درست. نو په دې ترتیب او ډېر نورې مرموزې څېرې لکه خپله همدا هیبت الله چې تر ننه پورې د دې څېره څوک نه ویني. دا پروګرامونه چې جوړېږي، دا برنامې چې جوړېږي، دا د تش په نوم د جزایي د پروسی قانون چې دوی رامنځته کړي، دا ورته څوک جوړېږي؟ دا د دې نمونه څوک دي؟ هر قانون چې پاس کېږي اغلی سیال د بین ملي حقوقو د یو شاګرد په حیث سره هر قانون چې پاسېږي د هغې منبع معلوم اوسېږي چې مثلا دغه قانون د چا د خوا طرحه شو، د چا د خوا پیشنهاد شو، بیا پرې کومې څېړنې وشوې. درست. موږ نه پوهېږو چې دغه قوانین دلته څوک جوړوي، موږ نمونه سره مخاطب نه یو، موږ ته دا نه دي معلوم که نه. خو په ټوله کې معلوم شي دا طالبان دي او طالبان څوک دي، څه رقم ته کار کوي، چېرته و چېرته وروزل شول، په کومو اهدافو، دا راته معلومه ده. نو په دې ترتیب زه فکر کوم چې په ټوله کې په لویه کې دا د پاکستان لوبه ده. او کله کله چې ځینې څېړونکي دغه وایي چې دا یو زرګري جګړه ده، تر ډېره بریده کېدی شي چې داسې یو تحلیل هم ځای ولري. البته زه نه شم کولای سل په سلو کې دا ادعا وکړم، خو داسې ښکاري په ټوله کې دغه وار په وار دغه نرمښت د طالب چارواکو د پاکستان په مقابل کې دغه نشلول، دغې نه ځان د دغې وابستګۍ نه نه خلاصول د پاکستان نه. همدا اوس تاسو وګورئ په دې افغانستان کې څومره جاسوسان دي ښکاره د طالب د پاکستان، حتی په بن کې په کنسلي کې د آی ټي په چارو کې د کنسلي په دفتر کې. زه یو وخت چې مې نوی نوی کار په سفارت کې شروع کړو، زه په کنسلي چارو کې مشاور وم، زه پوهېدم چې څومره رازونه دي د کنسلي په دفتر کې، څومره خبرې دي د کنسلي په دفتر کې، یعنی هغه مرکز د ثقل د یو سفارت. خیلی چې دا خو یو سیاسي دفتر بنې، اما دا ډېر مهم استخباراتي کنسلي دفتر دی، د کنسلي چارو کوم دفتر. نو په دې ترتیب هلته هم د دوی نفر دی چې د پاکستان پاسپورت لري. ښه. نو په دې ترتیب تاسو اوس فکر وکړئ چې په کابل کې په وزارتو کې په ریاستو کې څومره پاکستانیان کار کوي، دوی کوم کس وشړه د افغانستان؟
وبخې جان باصب، هغه څه چې ما ستاسې د خبر نه واخیستل دا دی چې طالبان او پاکستان سره لا هم د پخوا په څیر باندې ډیر بیل نه دي. لا هم هغه یو دریز باندې د کوم پروژه چې پاکستان اخیستی د دوی په هماغه لار باندې روان دي، بیا ولې قرباني باید هم افغانان ورکړي؟
متاسفانه چې کله چې خلکو اراده تنفیل نه کیږي او خلکو په سر دغه لوبه کیږي، نو متاسفانه چې همیشه زموږ خلک قرباني دي. ډېره مهمه پوښتنه تاسو مطرح کوئ، دغه بیداری که په خلکو کې پیدا نه شي، دغه انسانه چې هیڅ کار یې یو عادي افغان تر هر بل چا پورې چې موږ وشو کړی یو اتحاد رامنځته کړو او یو انسجام رامنځته کړو، یو نظریه د افغانستان لپاره مشترکه متحده ایجاد کړو. متاسفانه چې کله به طالب راځي، کله به د پیغم داهب راځي، دا ډله راځي، هغه ډله به راځي او زموږ په سر به قمار قمار وهي. نو طالب هم دغسې یو قمارباز دی چې د د بل چا د خوا د افغانستان په سر تپل شوی دی او ثابته ونه شوه کړی چې دوی مشروع دي، ملي دي، مسؤول دي. دا مسؤول خلک نه دي. ګورې د دوی دغه په څه د پاسه څلورو کالو کې د دوی تش په نوم دغه ډیپلوماسي، دغه دستګاه چې دوی ظاهرا ایجاد کړې ډیپلوماسي، دا مطلقه ناکامه ده. افغانستان من حیث یو تاریخي دولت نن په هیڅ بین ملي سازمان کې مطرح نه دی. شانهای کې نشته، په سال کې نشته، په اسلامي کنفرانس کې نشته، په ایکو کې نشته، همداسې هر بل په ملګرو ملتونو کې موږ غږ نه لرو. دا د ډیپلوماسي کومه لاترالونه ده که دا مطلقه ناکامي ده. مثل چې دوی د افغانستان باره کې فکر نه کوي او موږ خو په دې څلور کالو کې دوی ته وویل چې موږ درسره جنګ نه کوو، موږ نه غواړو افغانستان جنګ خواته یوسو، اکنې نه غواړو. هغه څوک چې درسره جنګ کوي هغه جدا خلک دي. اما ته ولې د عادي افغانانو، متحد افغانانو غږ ته غوږ نه باسي؟ ولې نه باسي؟ ته څه کارای دی او یې کنه؟ په دې ترتیب موږ دغسې یو متاسفانه ډلې سره مخ یو چې غږ نه اوري، د افغانانو غږ نه اوري، انتقاد نه اوري، پیشنهاد ته سر نه ټیټوي، تمکین نه کوي، یا خودسره مستبده، خودکامه ساختار ایجاد کړی دی، جوړښت او مغه مخ ته وړي. اوس دغسې یو فاجعه دی افغانستان برابر منحوس دښمن د افغانستان سره موږ مخامخ کړي وو. د افغانستان خلک
مننه جان باسر، تاسو بیرته راګرځم. یوسف زیسب، تاسو هم ستړي مشوي پروګرام ته بخیر راغلی. اتمن د جان باسر خبرې مو واورېدلې چې دوی د عقیه د طالبان حکومت او پاکستان سره دومره ډیر بیل نه دی او مغه د پخوا په څیر باندې لام په ګډو هدفو پسې روان دی او په منځ کې عام افغانان قرباني کیږي. دغه جګړې ته په کتو باندې چې پرستو سورزو کې یوازې په افغان خاورې ته وګورو، تر ډېره په ځانګړې توګه په ننګرهار کې په بهسودو کې په هغه نمړۍ بریدونه کې عام خلک په نښه شول او عام افغانان وژل شو. ستاسې په باور باندې د دې جګړې تر شا علت څه ده؟ کوم طرف ته د پاکستان او طالبان حکومت روان دي؟
مننه تاسو ته، اوریدونکو ته او جانوار صاحب ته سلامونه او احترامات. متاسفانه په دې کې شک نشته چې پاکستان په افغانستان کې شته اوس کوم جګړه پیل کړې ده. دا اصلا هغه شعار چې پاکستان ورکوي چې مشکل دی ټي ټي پی، دا ټي ټي پی مشکل نه ده. ټي ټي پی خپل په پاکستان کې یو مشکل ده، یو بهانه ده. خو طالبانو ناکامي دا ده چې چونکه حکومت یې داسې حکومت ده چې یعنی په هر مسایلو کې دوی د خپل لغه ډېر کوچني تنګ نظر او ویژن نه ورته ګوري. ونه شو کولی چې نه پاکستان قانی کی او که ټي ټي پی موجود وي هغه وباسي، په نتیجه کې افغانستان له یو بحران سره مخامخ کړو. د پاکستان هدف لکه زه فکر کوم چې کېدای شي ټي ټي پی اصلي قوت 95% په پاکستان کې ده، کېدای شي 95% په افغانستان کې وي. خو تر اوسه پورې چې څومره بېزونه شوي دي، هدف افغانستان ده او ټي ټي پی یو بهانه ده. ورته ډول باندې په قبایلي سیمو کې د ټي ټي پی خپل شتون، ماته خپل د ټي ټي پی شتون ډېر یو مشکوک کاری او دا استخباراتي ګیمونه دي افغانستان د لپاره یو بهانه جوړوله. اصل مشکل دا و چې کله پاکستان د ستراتیژیکو مخونو همدغه هغه اصلي مخ هم دا و چې افغانستان کې طالبانو په ډول باندې حکومت ولري او وروسته چې پوه شو چې دا خو قابل اصلاح لګنی دي، خپل ملت سره هم په جنگ دي، نړیوال ټولنې سره هم په جنگ دي، موږ سره هم بدماشي پیل کوي. نو د طالبانو سره یا د طالبانو د ځپلو پروژه راوښتله. اوس هم طالبان د پاکستان لپاره تر ټولو عادل نظام ده، سره دي چې اختلافات به سره لدی او وهي هم تکوي هم. متاسفانه اوس خو ماته داسې ډېر خطرناک د بریښي چې دا تیرو یو کال دو کالو کې چې د امریکا رئیس جمهور ترامپ دا ویناوي کوي چې امریکایي تجهیزات په افغانستان کې پاتې دي، وسلې پاتې دي، دا مون یا طالبانو داسې او بابیزه ګڼل خو داسې کاری چې پاکستان دا پروژه اخیستې ده او پروژه کې داسې کاری چې د افغانستان چې څومره نظامی تنصیبات دي یا وسلی دي یا هغه دي هغه باید له منځه وړل شي. او متاسفانه حقیقت دا ده چې په تیرو دوه ورځو کې تقریبا 80% چې څومره مونږ نظامی تجهیزات لرل په د ډیورن لاین په کار خبانې څومره مو سرحدي لواو لرل هغه تقریبا لنګې شوي دي او ورو پاکستان ډېر منظم ډول باندې په مخ کې ځي. او طالب دا فکر کوي چې دا واقعا دا موضوع د ټي ټي پی ده. ټي ټي پی اصلي یو بهانه ده، اصل موضوع افغانستان یعنی طالب له حکومت سره پاکستان هیڅ مشکل نه لري او نه طالب پاکستان ته یعنی سید او دا وخت طالبان پاکستان سره جدي لزرنه په دښمنۍ کې دي، خو پاکستان د پاره دا دښمنۍ څه اهمیت نه لري. اوس نړیواله ټولنه که افغانستان انزوا شوې ده، متاسفانه افغانستان اوس د افغانستان خلک هم انزوا ته تللي دي. که تاسو وګورئ کې یو کور 15 د چرګو بچونی هم په دا ډول ووجل شي په افغانستان کې، د یو فامیل 14 کسانو ووجل شو. په دنیا کې چې هغه قرباني پورته کړو، هغه هیوادونه چې طالبان دا دعوه کوي چې موږ سره رابطه لرو هغه غن کړو. نو زما خیال دا ده چې دا جګړه اوس که طالبان ته پاکستان د خلاف طالبان لزرین نسی یا ډرامو نسی، هیڅ ګټه ملت ته نه رسیږي. ولایت بیا په جنجالونو کې واچولو، بیا په بحرانونو کې واچولو. د افغانستان حیثیت اوس دومره راښکته شوی دی چې وخت په افغانستان باندې بریدونه کېدل، مونږ به وایو چې سوپر پاور، یو سوپر پاور علي د جهان بل سوپر پاور. اوس پاکستان چې په خپله د ایم اف له قرضونو ډک ته په خپل هیواد کې دننه ټي ټي پی ورته پراته ده، د هغو په سر باندې تیاری تیریږي په افغانستان کې افغانان ولي وایي دلته ټي ټي پی ده. حال دا چې که رښتیا ده ستا دښمن یو ټي ټي پی ته دا ګڼي چې دا ستا دښمن ده، او خوال ته هغه منم چې پاکستان سره ټي ټي پی په پښتنو سیمو کې په جګړه بوخته ده. خو دا جګړه د ټي ټي پی په پښتنو سیمو کې دا خپل دی یو ګیم برخه ده.
په بخښنه سره چې تاسو خبرې قطع کوم، کچرته دا پروژه وی چې امریکا د پاکستان له لارې غواړي له افغانستان خپلې وسلې وباسي یا طالبان به وسلې کې ولکټنګ شتا سیادونه وکړي چې طالبان هم سرکشه خلک دی بیرته له پاکستان سره جوړ نه ده، د دې لپاره ولې پاکستان سره طالبان سره جګړه پیلي؟ آیا د خبرو اترو لار نشته؟ د ځکه چې کله په دوحه کې د تیر جمهوریت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې کېدې، طالب چارواکي به اسلام آباد ته تلل یا به د پاکستان نور خارون ته تلل، هل د به مشورې کولې خپلو کې؟ د دوی اړیکې په څخړې پړې شوې دي چې نشي کولای دغه موضوع د بلې لارې نه حل کړي چې جګړې ته سره ورسېدل.
او پاکستان یو عادت ده چې دوی افغانستان په مسایلو کې غواړي امریکا ته نږدې شي، امریکا سره د دوی مفادات تړلي دي. او طالبانو یعنی په ابتدا کې دا خیال کېدو چې پاکستان او امریکا او طالبان چې کوم تړون وکړي، نو طالبان به دغه تړون یو ځان د پیو لار پرانیزي، یو تعامل لار به پرانیزي، نړۍ سره به قوت پیدا کړي، خبرې به وکړي، رسمیت به پیدا کړي. خو طالبانو ظرفیت صفر شولو، بیرته وطن هغه ځای ته ورسول کوم ځای چې په 2001 کال کې سقوط کړی و د امریکې د ناتو پر اتاک سره په افغانستان کې. وروسته پاکستان وویل چې دا صحیح ده، موږ د پاره بهتري نظام همدغه ده چې افغانستان یو زندان ده، او سیاسي زندان هم ده، اقتصادي زندان هم ده، خلک هم په فرار کې دي، نړیوال رسمیت هم نه لري. دا موږ ته قابل قبول ده دغه حالت. خو بیا هم کله کله د ځینې شاګردانو ته هغه استادان سزا ورکي، کله کله ډېر ممتاز شاګرد هم سزا ورکي په ځینې مسایلو کې چې هغه ګستاخ کوي کې هغه سره. خو اصل موضوع زه فکر کوم چې پاکستان د تیرو شلو کلونو کې افغانستان کومې لاسته راوړنې لرلې، بالخصوص ځینې تجهیزات لرلې، ځینې پرمختګونه وشول، هغه د دوی لپاره یعنی دوی فکر کوي چې افغانستان باید داسې یو افغانستان وي چې طالبانو تر کنټرول لاندې ولو کوم سره مخالف هم وي. وګوره ټي ټي پی ماده سره جګړه کوي، خو نه ختمي. که وغواړي پاکستان دا قوت هم لري، استعداد هم لري، هم افغان طالب ختمولی شي، هم پاکستان ته ختمولی شي. پاکستان عادت دا چې په تیرو 15 کلونو کې د موږ سو حکومتونه راړنګ کړل. په 15 کلونو کې هغه پاکستان یو صدر اعظم یو ځل مشرف په چوکۍ باندې کېنول، جمالی په نوم باندې اتمیا سیروسته په چوکۍ لري کو په نوم دی شوکت عزیز بل صدر اعظم کې غو نه چا پښتنه وکړه چې ته څنګه صدر اعظم شې. بیرته ولې په وخت هغه چې چارو وسته یو مغو بیرته په یو وړم، یعنی غو سره دا اختیار شته. نو اوس زه فکر کوم چې طالبانو موقع د لاس ورکړې ده، متاسفانه ته ټول زیار ضرر اوس هیواد ته رسیږي. او زه فکر کوم چې پاکستان طالبان اوس هم په دې خوشفهمي کې دي چې پاکستان سره د موږ څه دښمنۍ ده، او پاکستان پویږي چې افغانستان په داسې حالت کې د نه څوک غاغوري نه څوک په نړیواله سټیج کې څوک په طرف دريږي. پاکستان طالبان ډیر پاکستان ډیر کامیاب لوبه وکړه. پاکستان لاړې طالبان سره په قطر کې کینو، په ترکیه کې کینو، سعودي عربستان کې کینو. طالبان په ځین کې دا ورلو چې مونږ خو یو داسې قوت یو چې مونږ یو انډول غونډې ځان سره کینول، یا هند چې له پاکستان سره کینی، یا چین چې له پاکستان سره کینی، هغه ته هم دی خپل هغه سرکشي ته دوام ورکړو. هغه کسان چې لګي راخې وادونه چې لګي د افغانستان سره همدردي لرله، خو یې هم چې طالبان موقف ولیدل چې دا خدای ستاسو لکه اټمي هواد چې طالبان یې او پاکستان یو داسې هواد لکه افغانستان چې څو وخت هم دی وشتل شي. نو زه فکر کوم چې ټیک د اوس په احساساتو کې د افغانستان خاوره بمبارول د دې افغان لپاره که په کابل کې هر ډول حکومت وي د زمملوم نه ده او سلام نه لري تعامل نه لري، خو اوس ورو دا جګړه زیاتیږي. د دې آباد چې موږ ګورو، د تباہی چې موږ ګورو، نو فکر کوم چې د دې ټولو یوازینی وجه د طالبانو غلط پالیسیان دي، غلط سوچ ده، غلط فکر ده. او دی دا فکر کوي چې یعنی تبي حدا پوری طالبان ساده فکر کوي چې یعنی موږ هر څه کولای شو، څنګه کوي بس دا وسر پلان است سره تیار مو وي، ستخه تیار دي څنګه وښته خلکو ته کوم دلیل وایا چې څنګه دی وښته. یو کس غریب بلته افغانې د غراونی سره هغه د لوړ سایکل نه تیاری جوړ کړی، هغه راونی سره دینو ماشاله تیاری پاکستاني پیلوټ ته. یعنی موږ تعجب دومره ساده ده او دومره آسان دي سره فکر نشي کوي چې په افغانستان په دې مسایلو باندې کې به اوس موږ نړۍ سره څنګه رقابت کوو، پاکستان سره څنګه رقابت کوو. غوږ فکر کوم چې افغانان د دې حالت نه ډیر افسرده دي، او د ټولو افسرده په دې چې طالبانو هغه داوا چې موږ درس هم در باندې بند کړلو، جنکې مونږ در باندې بند کړلې، د دې نه علاوه تعلیم هم در باندې بند کړو، امن مو درکو. اوس هغه د امن داوم لاړه، خو دغه حال د چې روزانه پاکستاني جاټونه په موږ باندې تیریږي او موږ هیڅ نشو کوای. بیا وسه ورته ګورو که هغه مو سهار وزنی، کم ماښام وزنی، کم د شپې وزنی، کم شبخانه بمباروي، کم مرکز بمباروي، تمام ټول سرحدي قواوې مو لمنځه ولاړلې، پوستي لمنځه ولاړلې، او غلط پالیسیانو په نتیجه کې به نور هم موږ انځو تاسو
مخکل دی. چې د پاکستان د څپل ټکی ده د طالبانو بدلی غوړی رای وړي یا غوړی رژیم تغییر کړي په دې روس و بخید دا درته رسته و کی دغلته د ترامپ خبره تک لند تم شي جرما صاحبم پته مده ایران باندې نن بری دو شو او لدی وړ مورز ترامپ خپل خبره کی دا ونه کړي و چې هغه پاکستانی چارواکو سره جوړ دی او دا غوې د کار چې پر افغانستاني بریدونه کړي قدردانی کړي و پسې مې کی روان دی په ټول کې هدف څه ده؟ ای امریکا غواړي په ایران او افغانستان کې ملایان لواک لري کې او په دې هدف پسې پاکستان په افغانستان کې ده؟
فکر کوم د افغان مولا او د پاکستانی مولا د ایرانی مولا د زمکو د اسمان فرق ده. افغان پاکستانی ایرانی مولا دومره قوت لري چې د نړۍ ستر سیمایز دولت مردار او هیوادونه لکه ازبک، قطر او دوبای او بحرین هغه څو ځل په دایو سات کې وښتلو. له ایران نه د امریکای تار خوشته ده، هغه خپل د اسرائیل ورته ویلي زمانه به په څه دالی شي، زخو هیڅ هم نه لرم، په مانه به په څه ودار شي، یو په دې به کوي ودار او چې ودرې که زه بدلته القاعده راولم یا بل څوک راولم، هغه هم امکانات نه لري. هغه هم یعنی هغه کارونه چې امریکا به ترې ډارېدل او کارونه به مستقیم کول، اوس هغه په ځای په سیمه کې په پاکستان په واسطه باندې کولی شي. او پاکستان ما ډېر ښه پېژني، زما زوک هم پېژني، زما خاور هم پېژني. زه فکر کوم چې تحقیقا د پاکستاني د ایران سره طالبان حکومت مقایسه کول اصلا قابل مقایسې نه ده. ایران یو قوت ته په سیمه کې یو ایدیالوجي لري، د سنی او د شیعه اسلام یو مرکز پاتې شوی ده. اوس هم په نړۍ کې پراکسیز یې لرل، تر دې څو کلونو پورې اسرائیل غوندې قوت چیلنج کوي. عربي نړۍ چې ډېر زیات مالي قوت لري، پیسې لري، سعودي عربستان او خلیج هیوادونه هغه دومره کلک چیلنج کړي چې دا نن پنځه شپږ د عربي هیوادونو مراکز چلته د امریکایانو اډې وي، هغه یې وویستلې. نو هغوی نه خوب ډار لري، زمونږ نه په پسید واره شو، خو نه تیار لرو، نه ټانک لرو، او کوم حکومت هم جوړ کړی ده په دنیا کې هیڅ مسلمان هیواد ته صادرولی هم نشو. ایران خو خپل انقلاب او خپل ایدیالوجي هر څه و عراق ته یو څه صادره کړی ده، یمن کې دی، په سوریا کې دی، په لبنان کې خپل یو سیستم جوړ کړی ده. نو هغه سراسر زموږ مقایسې نه یو، خو بهر حال د دې جګړې منفی آباد په دی، خو زه فکر کوم چې طالبان پاکستان د رژیم یا د لاته کې نه ده، ځکه چې په رژیم فوغه سره څو غواړي چې هغه حکومت د دوی سره یا چیلنج کولی شي یا د دې د ستراتیژیکو مفاداتو خلاف اواز پورته کوي شي. دا وخت پاکستان خلاف نه افغان څه کولی شي، افغان موجوده حکومت نه ستراتیژیکو خطر ورته کولی شي، او دا هم کولی شي کوو غواړي کله چې یو داسې حالت رامنځته کړي چې طالبان په منځ کې یو څوک دې ته مجبور کړي چې شیخ ایبت الله ته وایي چې یا به ته سلب صلاحیت کېږي، یا به داکا د منصب پرې دي، یا به یو طرف ته کېږي تر څو د نړیوال بل یو خطر سره مخامخ نشو. خو زه فکر کوم چې دا وخت په افغانستان کې په کوم حالت کې ده، په نیم مرده حالت کې دغه باندې نړۍ خوشاله ده، او پاکستان غټور لزیات خوشاله ده، ځکه چې هر وخت وړي بمبار کولای شي. پخوانی حکومت یې مقابله نشوي کولای، درسته ده، خو بیا هم یو نړیوال سټیج ملرلو، یو ملګرو ملتونو کې نمائنده لرلو، عربي نړۍ سره تعلقات لرلو. اوس خدا شي چې هر څومره سندان لاندې نشي خپل احتجاج او خپل آهو پیغام خپل ځان ته رسول شو، بل چاته نه رسولای. نو متاسفانه د ایران جګړه یو خطرناک آباد د افغانستان لپاره هم ولري، منفی فوائدونه به ولري. خو که په ایران کې تغییر د رژیم راځي، نو تبا نالتا با داس یو رژیم چې هغه یو سیکولر یو داس رژیم چې زه فکر نه کوم چې طالبانو سره به روابط ښه وي. خو بیا هم هغه ډېرې وروسته خبرې دي، او هر څوک چې پخوانه کوم پالیسیانې دي هغه چې کله دې حکومت ته ورسېږي هغو کې تبدیل راځي. کېدای شي هغوی هم ایران هم همدغسې یو افغانستان غواړي، همسایه هېواد افغانستان داسې افغانستان نه غواړي چې هغوی دپاره خطر وي، لکه ایران چې راکټونه ویلي، یا پاکستان چې افغانستان تر بمبار لاندې نیسي، او په سیمه کې د هغوی دپاره کوم عملي خطر نه شي جوړېدلی.
مدنه کور ودان یوسف زای سپ ژوندۍ اوسې چې وخت پرې خود خبرونه کې را سره ګډون وکي. فکر کوم چې شمس الحق موږ سره خبرونه کې نه ده وصل شوی، هغه په ننګرهار کې د جګړې یو له هغو کسانو دی چې جګړې په سترګو لیدلې ده، عین شاهد دی. خو په هر حال وروسته به خبرونه کې راوخلو. جنبا صاحب که تاسو ته وایس لکه څنګه چې یوسف زای سپ یادونه وکړه، د جګړې ټول هغه کوم تل چې درنه ده د پاکستان طرف ته ده، او کوم امکانات چې پاکستان لري، نه طالبان حکومت لري، او نه افغانان په داسې نړیوال سټیج باندې څوک لري چې هغه یې پورته کړي، مګر دا چې په ملګرو ملتونو کې شکایت وکړي او رسمیت هم د طالبان د حکومت نشته. په دغه ډول وضعیت کې تاسو مخکې د افغانانو بیدارۍ ته اشاره وکړله، افغانان قرباني ورکوي، او د ننګرهار سربېره چې دیوی کورنیه تلس غړي وژل شي، وو په پکتیکا او کونړ نور ولایتونو کې مام افغانان وژل کیږي، افغانان څوکي په داسې وضعیت کې ته لار ور پاتې ده؟
وایم غلی سیال، اول خو غواړم چې قدرمن یوسفزی صاحب ته خپل سلامونه او درناوی وړاندې کوم که برونه کې تشریف لري. مونږ تاسو خو حتی څو خبريال استي خپل پوزیشن لري، البته دغه مونږ عادي افغانانو خو په دې څه د پاسه څلور کلو ته مخکې هم مونږ دغه ویلې چې اتحاد، انسجام، یعنی تاسو باور کوي اغلی سیال دغه څه د پاسه څلور کلو چې ماته به یو نه پوهېږم یو د پنځونو تر لاسو مرکزونه، یعنی ډېرو مطرحو خلکو نه بلنې راغلي دي چې درایشه مثلا دغه حرکت، زه هر حرکت د ملي حرکت چې د افغانستان عزت پکې اوسېږي او د افغانستان منافع پکې خوندي اوسېږي زه در سره یم، زما نوم ولیکئ. زه نه مشري غواړم، نه کوم ریاست غواړم، نه کوم وزارت غواړم، زه په هغه وطن ته خپل ځم چې هملته یو سرکاتب یا کاتب اوسېږم، ما ته کفایت کوي، زه خپل روزي پیدا کوم چې په مارس کې اوسېږم، مریخ کې اوسېږم، منظور مې دا. نو تاسو مخکې شئ، تاسو یو اتحاد انسجام رامنځته کړئ، یوه نظریه رامنځته کړئ د افغانستان د منافعو پر بنسټ، د خودخواهي او د دغه کېچ د شخصیت پرستی نه تیر شئ، د قومونو د فخل جدایی او افتراق نه تیر شئ، دغه ژبني مسایل ګوښه کړئ. یو نظریه د افغانستان منافع، د افغانستان نجات دغه د پاره لاس ورکی بیا وروسته لاړ شي بلې مرحلې ته، کله چې نظام ایجاد کړ یو قانونمندي رامنځته شو بیا لاړ شي په احزابو تقسیم شي او لاړ شي په یو رقابتي پروسه کې په انتخاباتو کې اشراک وکړي یا په هر بل سیستم کې چې افغانستان ته جوګه اوسېږي، د افغانستان د شرایطو پر بنسټ اوسېږي، کاره جرګه ده که شورا ده که انتخابات دي، راځي دغه زړه لوی کوي د افغانستان په لوی تصویر کې وګوري. خو متاسفانه ګوري چې دغه نسل سره د دې چې یعنی دغه شل کاله سره د دې چې یعنی مثلا تاسو خو متحد و افغان افغانیزی خلکو تعداد دیر زیاد نده متاسفانه، یا کسیات تغذیلی دی اکتیف ندی، فعال ندی متاسفانه. خو فعال چوک دی تاسوی نی که آقا پا سیاسی مجالسو کی دی، که آقا پا داغا انترنتی فضا کی دی، فعال افراطیان دی، فعال افغان زد عناصر دی چې د اتفاق او د اتحاد او انسجام د پاره دوی جوګه نه دي. اوس معلومیږي چې د ډېرو یو ناچیزو مبالغو په مقابل کې دوی خرڅېږي، د افغانستان ضد شعارونه ورکوي، تبلیغات کوي، ښه دغسې خلکو سره مثلا ښه په چې فضا یې بیخي ملوث کړې ده او عمل یعنی انټرنیټي فضا، رسنیزه فضا یرغمل کړې ده. او داسې چینلونه دي تاسو خپله وینئ چې هغه افراطي ترین خلک راوړي مباحثو کې، چې هیڅ دنیا کې دا خلک یعنی هغه لومپن، هغه مارجنلایز شوي خلک، یعنی مبتذل خلک چې سره دې چې مبتذل او مارجنل دواړو پښتو کلمې نه دي، خو مبتذل ته نه پوهېږم په پښتو کې څه وایي، یعنی هغه بیرته پاتې خلک، بیرته پاتې اقشارو، بې سوادو، کم سوادو چې افراطیان دي په څنګ کې بیا اقلم دي، اما ډېر خود غرضه، ډېر خود صفته، خود شیفته خلک. دغه راوی تلویزیون کې کېنی کتابونه هم څنګه کې ایښي دي چې هغه افراطي ترین نظریې ورکوي. ښه، یعنی
کوم بخی جان باصاحب، ولې هغه کسان چې د افغانستان په اوضاع باندې خبر دي او د افغان ملت په درد باندې دوا کېدلی شي چپ دي ښایي چې میدان داسې خلکو ته پاتې لکه څنګه چې تاسو یادونه کړې.
زه نه پوهېږم، یعنی زه کله ځان سره سوچ کوم که خو هر انسان باید د ځان نه خپله شروع کړي، درست؟ زه کولی شم چې په ځان خپل کنټرول او ځان مدیریت کړم او یو چاته مثلا یو توصیه وکړم، د هغې نه خو زیات تللی نه شم. بیا افغانانو ته خو تکه انتقاد وکړي لاړې دښمن شولې، یعنی که همداسې ورته ووایه چې ستا د سترګو په سر مثلا ریزي دي که نه، مخکې د دې چې فکر وکړي چې رښتیا سره خو هلته شته دي دغه ریزي درسره دښمن کېږي. دغه متاسفانه یو بد سیاسي فرهنګ افغانستان کې حاکم دی چې ټول وایزه او ټول په ځان ډېر خود شیفته شوي دي. دا ډېر یو عجیب او غریبه ناروغي ده چې دا ممکن یو لوی پړاو په عین وخت کې لویه فاجعه وسیږي. او نور خلک چې هغه خلکو ته چې تاسو اشاره کوي، هغوی کله چې دغه فضا ګوري، خو د یو خوا خو هلته په وطن کې د جبر لاندې دي تاسو ګوري، یعنی ډېر ښه انسانان هلته خوشته دي، موږ تاسو تماس لرو هغوی سره. دلته په خارج کې چې دي، هغوی چې دغه فضا ګوري تاسو باور کوئ، یعنی زه اوس پخوا به ډېر تلم دغه سپیسو ته، مانه به هلته به بلنه م راکوله چې نیم خبرې م وکړم، اما وروسته تاسو زه پوه شوم چې دا بالکل هغه کوڅه ګابي خلک هلته جمع دي او تا نه اوري، تا ته کنزلم کوي او داسې کنزلې درته کوي چې یعنې زه په څو نسلو کې کابلې دا کنزلې ما په وړکتوب کې اورېدلي دي، خو زه هم کنزلې کولی شم، ششقاته ده چا خبره، اما تاسو باور کوئ چې نور نه، خو ځان ته احترام لرم.
یعنی فکر کوي د دغه ډول وضعیت رامنځته کېدل چې د افغانستان د سیاسینو ترمنځ یې هغه کسان چې ځان ته ځوان نسل وایي او د افغانستان راتلونکی ورپورې تړلی دی، دغه ډول فکر، دغه ډول ایډیا چې تر ډیر اندازه افراطی شي یا ډیر نه غواړي په سیاسي مسایلو کې دخیل وسی. آیا د دې تر شا د چا لاس ده کنه خپل افغانان داسې شوي دي چې پاکستان د موقع په لاس ورغلي دي چې په افغانستان کې په خپل خوخه باندې حکومت راوړي، بیا جګړې ورسره پیل کړي، په سیمه کې پروژې له امریکا واخلي؟ آیا د دې تر شا د هیوادونو لاس ده کنه دا د افغانانو طبیعت هم داسې ده؟
دری واړه شیان شتون لري. اغلی سیال دغه دری واړه په دې توګه چې تاسو اشاره وکړه، دغه دری واړه شتون لري. د یو خو خو بیل شکه چې یو تعداد کاملا مبرهنه ده، ښکاره ده چې دوی استخدام شوي دي، دوی اقو زحمه اخلي او د افغانستان تخریب کوي، د افغانستان تخریب کوي. هر څه چې افغانستان سره تړاو لري، که هغه تاریخ دی، که هغه فرهنګ دی، که هغه ژبې دي، که هغه خلک دي، هغه فرهنګ دی، که هغه فولکلور دی، دغه ټول تخریبوي. چنه دا شای بي هي د حسابت کې چې دا یا ستون لري یا پاتې دا یو د بل خوا ځینی خلک ایدئولوژیک کار کوي اغلی سیال او د نن نه کوي. مثلا موږ تاسو ولیدل چې په دغه اوڅه د پاسه تاریخ کلو کې یو نراتیو د ویډالې د خوا چې هغه خارجي سپورتونه درلودل ایجاد شو چې د پښتون زده پښتنو زده کتابونه ولیکل شو، برنامه ولیکل شو، په سل هاو په هازه په زرګون مقاله ولیکل شو چې دا د دې خاورې دي، دا يهودان دي، دا د سليمان کرن را، دا بسمدان دي، دا پلانې دي چې دا افغانستان نوم دي چې راځي. ما خپل یو هفته مخکې یو کتاب وژباړه غلی سیال، تاسو به خبر یاست نه په یګر تاسو بوخت انسان یاست. لیوال صاحب سره مصاحبه وکړه په اتلس او اوجر شمکال کې د روسي تزار نمائنده لیگ افغانستان ته د افغانستان دولت د افغانستان شاهي دولت یو څوک راځي په تلویزیون کې ناشته سیرې ډېر د سی محترمه نیولې د نکټای او هله په ټانکی په شپږ کتابونه میستري چې یو یې نه دی لسته تر اخره و چې نه دا خو استعمار جوړ کډانوم او دا خو د عبدالرحمن خان په وخت کې او دغه وار په وار په دې تلویزیون کې په غیر تلویزیون کې په غیر تلویزیون کې په دې رادیو کې په غیر اخبار کې په دې مقاله کې په دې سپیس کې او دغه نراتیوونه دوی د پاسه څلوي کال کار کوي او چې خپل خلک بيخي بيست کړی دي. اغلی سیال دا د چې پوښي چې ته یا زه او به چې تاسو ته وایم فقط دا ریتوریک تر په بریده وایم تاسو یا زه که مثلا هر نظری را کو چې پوښي چې تاسو پښتنې ریخلري زمور نه اوري تاته یعنی بالکل د سی یو یو ته تصور ورته خلق کړی د چې دوی ځان سره اوس پجن کی به خو خو دوی منځوي کی خو ته بل خو ډیر لوی لږ نه مسته کی دا سره کوم ته بل ته تنظیموي سره کوم ته مدیریت کوي دا خو یو کس نه دی د دوی په منځ کې اوس دا ذهنیت ایجاد شوی دی. او دریم تابان چې تصادفي خلک هم شته دي چې لمسول کیږي اغلی سیال او پاخه خلک نه دي، ارادي ضعیف دي، نفسونه ضعیف دي، ذهنیت ذهني شعور خام دي، ځینې خلک نه پخیږي که هر څومره تاسو سرمایه گذاري پانګونه وکړي تشویق کوي هغه نه پخیږي ځکه چې نو خو نه کیږي هغه آی کیو او ظرفیت هم دومره روسي خل پندې نو پامیم کم نه دیم تاسو سره نو هیواد کې دا درې ورو په دې دوه سره موږ غل ورو خو یو چې خلک باید ځان دغه د انزوانه راو کوي نور او په جرات سره د انسجام د پاره یو کار وکړي بل لارم نه لرو کنه خو نو یعنی د ام تاسو ته هم دی یو د یو کس چې نن یو د ریس سبا په دغه ډیپلوماسي په دې اړه زو کې تیر کړی دی. زه په دې پوهیږم ماته د تاریخ د دولتونو معلوم دی یعنی کله تر لږه د غدري زره کال تاسو ونی سي د یعنی وخت ډیر مضبوطه امپراتوري وه په اروپا کې چې نه یوازې په اروپا کې په شمالي افریقا کې په منځني ختیځ کې تر سغیر آسیا پورې لمنه وګدا وه د روم امپراتوري خو نن روم امپراتوري نشته نن او یو علت همدغه جنجالونه او داخلي جنجالونه د روم د امپراتوري فساد او فسق په کې پر فوقاني رهبری کې امپراتوري د منځ لاړ یعنی دولتونه د منځ نه دي که خدای مکړه موږ په همدې ترتیب په همدغه کچه پاتې شو دا ملایزم سره دا طالبانیزم سره طالبانیزم سره دا نامعلوم جهاد سره چې غدل خواجه اسف ولې چې دا خو پروژه و دا مردار کارونه و چې مونږ من کول د فلانی وبسمدانی په فرمایش نو کوم خپل سرګریوان کې نشو د دغه دولت چې مونږ کور دی مونږ چاتر دی مونږ عزت دی په چیرته مثلا یو انسان چیرته خوندي خپل کور کې خپل کور کې بل ځای کې خو انسان عزت نه لري ګلاو چې هر څه ولري درست خو که دغه کور در نه لاړ بیا به در باندې څه کېږي بیا به د کردانو په سرنوشت سره مخې بیا به د بلوچانو برخلیک سره مخامخې بیا به تبایې په دې دنیا کې به یو ډله به د هلته وي بله ډله به د تیټ او پاره کې بېکوره بېګوره بې هر شی نو که دغه توان پیدا نه شي او دغه قوت دغه ظرفیت پیدا نه شي زه تر اوسه پورې خوشبین یم ولې بسیار په دې ملت کې هغه پشنری چې شته ده هغه یعنی یو والیتوب پکې لا پاتې دی چې دی راپاڅېږي او د خپل کور هم ساتي خپل عزت هم هغه کوي او انسجام هم رامنځته کېږي او دی کې بېله جنسیته هم زمونږ خویندې او هم زمونږ نارینه ټول باید خپل سهم ونیسو بې د ترسه په ټول جرات بله لاره نه لرو که نه بله لاره نو فقط تباهي ده
فکر کوي په لنډو کې راته وایست چې جګړه به وغځېږي
بدون شک چې بله شک چې همداسې یو پروسه خو اوس متاسفانه غلی سیال روانه ده او پاکستان ته اوس دا وظیفه ورکړ شوې ده پاکستان اوس دغه کلینر دی چې د متحده ایالاتو هغه کومې موخې چې دي په دې منطقه کې هغه پلی شي بیا هم وایم چې متاسفانه چې طالب ونه شو کړی چې ډیپلوماسي دستګاه منظمه کړي مونږ خو ورته وویل په مستقیمو په غیر مستقیمو چینلونو همدې ته ورسو چې دغه کار چې تاسو کوئ دا قهقره دی مه کوئ داسې یعنی نور په کومه ژبه دوی سره خبرې باید کړی وای په څه ترتیب هم دوی ته خو په تلویزیون کښې مو ورته وویل په غیر مستقیم د دوی استازو سره خبرې وشوې په مختلفو محافلو کې خو دا خلک نه اوري د افغانستان خلک متحد خلکو غږ نه اوري مسلکي خلکو غږ نه اوري دغه چانسونه ټول وو او اوس لکه چې یوسفزي صاحب وویل یو غلام د غلامانو په مونږ باندې امر و نهي کوي زما وطن بمباردوي زما تاریخ د منځه وړي تاسو وګورئ که دغه پروسه ادامه پیدا کی افغانستان به دغسې اوسېږي لکه د پښتونخوا ډېری پښتانه چې نه په خپل تاریخ خبر دي نه په خپل ژبې حاکم دي نه په خپل فرهنګ حاکم دي نه په خپل فلکلور حاکم دي دغه اوس په وزیرستانو کښې تاسو فکر وکړي اغلی سیال انټرنټ نشته پښتو ژبه مکتبونه نشته پوهنتونونه په پښتو ژبه نشته عین حالت به راځي افغانستان باندې که افغانستان خلک مقاومت ونه کړي او دا طالب په هوش را نشي چې په طالبانیزم باندې دولتداري نه کېږي ته ټول شیان د منځه وړې ته د سره څوک مسلمان کوي هغه هم دغسې یو کلیوالي بېرته پاتې منحته استخباراتي طالبانیزم باندې ما مسلمانه یې زما ټول نیکګان او اناګانې ټولې مسلمانې وې ډېر پاک خلک وو مقدس خلک وو داسې ستاسو د بل په اعتدال کښې ژوند کوو ته ما افراطي کوې او د ځان نه مې بېګانه کوې د خپل فرهنګ نه مې تا خو په ما زور نه رسېږي خو هغه بېچاره خلک چې هلته دي هغه خو دې دغه دی قرباني کړل اوس د یو کورنۍ نه چې په لسهاوو کس د منځه د شهیدان کېږي دا خو مسؤلیت لري د دې ځواب څوک ورکوي ته که پاکستان نه سې زه بیا تا ستا غاړه نیسم هغو زه دې بیا پرېږدم نه دا خو تاریخ دی نو متاسفانه چې پالات ښه خواته روان نه دي غلی سیال او که دې ته کار ونه شي مونږ خو خپل د توان پر حد دغه څه ملي افراد او عناصر چې تاسو مستقیم یا غیر مستقیم پېژنئ په همدې هڅه کښې یاستو چې دغه فاجعه ودرېږي د مختلفو هېوادونو ډیپلوماتانو سره تماس کې یو چې دیش مخنیوی وشی د پاکستان د هژمونی د ملیتاریستی کړنو اقداماتو مخنیوی وشی. خو متاسفانه چې په لویه کې نن سبا تاسو ګورئ چې د چا غږ قوي دی او قوي غږ د هغه چا دی چې زور لري. متاسفانه اوس هغه حقوقي پروسې نه دي پاتې. هغه د ملګرو ملتونو منشور دی، هغه کنوانسیونونه دي، هغه خبرې اترې دي، هغه سیاسي ډیپلوماسي ده. متاسفانه هغه نه پلي کېږي یا نتیجه نه ورکوي.
مننه کورودان. کورودان جان باصاحب له تاسې هم درنګه له سمې یوسف سی او زموږ هغه ملمچونه توانې د خبرونه کې سره ګډون وکړي. کور مودان اوریدونکو له تاسې هم مننه. تر بل پروګرام چې بیا ساس چوپړ کازري کو تاسو ټول په لیو بخون کې خدای تعالی سپارم ښه وخت.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خلک
د سیان غالو شخص
څنګه خځه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او چیرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.